کیږي. د خبرونې وخت بیا د لری چې د ماسپخین له دوه تر څلور تاسو هم کولای شئ چې بیا خبرونې ته اړیکه ونیسئ. اوس هم په دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د کابل خار په پنځمه حوزه کې نن سهار 14 وشو. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنیه قومندانۍ وایي خالد زدران رسنیو ته پاسولي خبر پاڼه کې څرګنده کړی ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوی ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 دونه کې مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت ګوکل چې خپل ژمنه د میرمنو او انجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړی. میرمن ټیلر د غوښتنه وکړه، د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. که څه هم طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او انجونو د حقونو په نقضولو تورنوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي چې له غذایي بحران سره څخي وشخوري. د ډبلیو ایف پی ویانت وحید الله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورورسوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلو متره سیمه آزاده کړې ده. د سیمو شپږ پولهانسکی، د لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شو. دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د الکترونیکي یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرم په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخته چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته کب هغه ته نو نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نفاتي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وی مورې نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دا په کندهار ولایت کې د میوان ولسوالۍ بزګر دی چې خپل زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو
مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي، د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي، د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبانو اعلان کړی دی چې تاریخ بند مې کړی، چې تاریخ بند سي موږ د خلک ټوله د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچی لانه جوړیږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدی بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جنا محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو، بزګرانو، عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داس مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وها، سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. له ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی.
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلق ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل. خلق وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشې توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل یې د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنې د پخواني حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبیو، دا مشکلات هم یا د بدیل کښ نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
علت د نه جدیت څه کې ګوري ډاکټر صاحب تاسو؟ ځینې بهرني تحلیلګران په دې نظر دي چې طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا ده چې د دوی هغه په صفوفو کې هغه څه تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې، اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنې واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسایلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی وو. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر د پخوا ملا عمر سره ډېر زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي هغې د هغې په لاس کې وو. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بے شک
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي. اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا د دوګونې چلند نه تنا چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونې چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي او چې نه دي هغه کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونې چلند بے شک منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښ باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دوګونې چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسلې ته راشو ډاکټر صاحب، څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوې دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر د خلکو ژوند خو واقعیا ډېر سخت شوی دی. پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه د قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي، هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض بل څه وکړل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولې او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغه ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمی ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي؟
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او وسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا یا وچکالی وي خپل کوکنار نسبت نور مواد ته یا غنم یا جوار یا نور مواد چې دی دا لګي وګواړي یعنی وچکالی خپل زمينه دې ته مساعده وي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمی وګواړي او دا دا په کې خامخا تاثیر لري
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکی سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کېږي د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه تر سره سوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لارې بندوي او په اوږد مهال کې د سالنډۍ ناروغۍ ته لارې هواروي په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
دا چېرې نه د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ په هنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتيایي معاینات په وسیله پر هغه څلورو کسانو تر سره شوی چې الکترونیکی سیګریټ څکول په دې لړ کې هغه خلک چې ماینه شوی هر یو له دریو څخه نیولې به تر اتو کال پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالانډۍ له جدي ناروغیو څخه ځوریدلی و په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصص او ډاکټرانو موندلې هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښت پیدا کړي او د وخت په تیریدو سره د تنفسي ساه ایستلو لاره تنګ شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوې دي د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم رزيان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري
د دې په جوړښت کې اتیا سلنه نیکوتین استعمالي دا کې د شي د غاز په شکل کې د شي مایع په شکل باندې کې استعمال شي د برقی سیګریټونو استعمال ټول هغه ځینونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څخه لري اما اوس اوس تحقیقاتو دا کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې احتیاط رامنځته کوي بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.6 سلنه خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20 سلنه خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول خو په افغانستان کې هغه مسؤل ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه د څرګنده کړی چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټس کوي خو د روغتیایي مرکزونو د خانیاتو لمراجینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو لمخې د عادي سیګریټو تر پریښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي
آیا په هیته لاست؟ ایا په هدارس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی په دې اړه به د ډاکټر عبد القدوس سعادت خبرې واورو
عامه پوهاوی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې کړو دا هم یو عامه پوهاوی دی مکاتب او جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې کړو دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو او نور د تلویزیون له طریقه د رادیو له طریقه د اخبار له طریقه د پوسترونو له طریقه مون کول شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف معارف عالی تحصیلات د مخدرات او وزارت اطلاعات او فرهنګ د ټول په برخه کې رول لري چې زمنګ همکاران د مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور جماعتونو په سطحه کې د مکاتب په سطحه کې د مدني فعالینو په سطحه کې لار شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازار په حق د خلکو ذهن روښانه شي په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عام په هوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عام په هوی ورکی. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او وقف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د زمي منځونو په خطبه کې کچته د مخدره مواد او ازرار د اسلام له نظر تشریح کې دا به ډیر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي موضوعونو کې ډیر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظر خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډیر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه لیا د نشې توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنې دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوښتنه کوي انشاءالله چې مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادې رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طاهر له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یې ټوکران خرڅول او کار یې ښه جوړ و، خو هلته د مستۍ او بې پروایۍ له امله محتاط شو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې یې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاس ته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو، بس تاریاکو موهلو، د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا 10 کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې هم چې موږ دغه شغل چې دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګاز ډبه مخکې کېښودل او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه، موږ ویل زه ډېر وخت ته 15-16 کاله موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم، خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده، دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي ښه، نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او اوس ضعیف شوی یاستو، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 15 کاله په ایران کې، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم، ما سره تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واغیست، داسې فکر وکړه چې ما پینې کړی او 15-16 لک مې په غم کار کړی، ټول پمدانې شو لاړلې. او بس اوس نو مثلا هغه بس هغې نه مې یو آلټو موټر واغیست، لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته. که موږ نشه نه کول ادبی د ما اوس 10-16 د ما د کور مخکې ولاړ وی، ولې موږ د نشه جیک شو بس په ځمکه ووهلو، اقتصاد د موږ صفر ته رسول. ما دغه میاش مخکم یو چرای توپک په یو نیم ګرام د ما اور کړه چې 400 روپۍ کی چرای توپک چې بیخي ارزش نه لري، 15000 خو ارزش لرلوده. اوس خو هغه زویم زیاتی نور موږ نه پریږدي چې دیشي ته مخه کو، زوی ته موږ شرم استو زیاتی نور مثلا زوی مثلا که قاری د قرآن شي که بیخي د آخري درجه د سیمانسبي ته مو رسیږي، نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د پوډري ده، نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې پزمه کنه نه وځي، نو هغه د خورو سره خوري کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شنا
زوی سره غرمه ده په خوابه وختي راکشن استلی
وی موره نشم پاتی درای وی می سخت درد کوي هډو کې می زه چې وای مات شول وی
په خوا غوسم وی دا څنګه دا څنګه چاپه نه روغځ وی
څور زکیږي چې هډو کې به ډیر خوږیږي خو ما ځان ورته ټینګ کړی و اوس یې بیخي له پښو وغورځولم ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي
وی زویه مور دې درته قربان سي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي
نه پوهېږم مورې ډېر زیات په تکلیف یم وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وژغکم حاجي صاحب و حاجي صاحب
څه خبره ده
ته ژر راسه پهلک څه شوي دي
وی خدایه ته خو شکر روغ او جوړ وې څه در وسوه
څه خبره ده
ته وګوره لک ټول شپه د ټکو د درد لاسه خوب نه دی کړی
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوي ما خام خو روغ او جوړ وی
نه پوهېږم پلار هډو کې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتوله ټوټه ټوټه کړی دي
خزه ته څه شي کوي چې په صندوق کې لیدلې
دلته مې له څه کپایې شوه هغه را پیدا کوم چې اجملته ورکم کوندې وی چې درد یې لر څو سره آرام سي
دا درد په کپا ما په نخ کېږي باید د ډوګو ډاکټر ته بوزو ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم
سمه ده
رازی
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی مهرباني وکي
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازی رازی اجی صاحب راز دلته پردغه چوکي کنه رازه بچي ته پردغه بل چوکي کنه
سمه ده ڈاکٹر صاحب
ها اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
او ڈاکٹر صاحب مو کړ
ته را پور راکه
انداله ڈاکٹر صاحب ان واخره
اجمل بچیا کوم نشه خوب نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي خو دا پختنه دي څنګه وکړه
تاسو چې پرون راغلاست او هله کول چې زما هډو کې درد کوي ما ته لک شک را پیدا شو
څنګه شک ډاکټر صاحب
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب
هله شکر دی ځوان دی په ځواني کې چاته د هډو کو ناروغي چندان نه پیدا کیږي بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خوس نشه هم ډیر شوې دي دا سې نه وی چې په نشو اخته شوې وي هغه و چې د نورو معاینات ترڅنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوې دي
زما شک به ځای نه و
ډاکټر صاحب زه پوه نه شوم څه خبره ده زما په ځوی څه شوې دي
خبره دا سې ده چې اجمل په پودرو موتاد شوې ده د موتادینو هډوکي کمزوري کیږي له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوې ده هډوکی کمزوري شوی دی
څه شي زما زوی پودري شوی دی
ډاکټر صاحب دا څه وای زه هیڅ نشانه کوم
بچیا معاینه دروغ نه وای دا ده دلته هر څه ښکار لیکل شوی دی کوم زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولای شي حاجی صاحب ته نو خبر چې زوی دی پودري شوی دی
یار ډاکټر صاحب دا څه لګور باندې شکیوم زنه خوونه ده نشانه غوندي وو خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ د هډوکو دوا درته لیکم هډوکې ژر جوړیږي خو د نشې علاج تر دې ډیر ضروری دی که علاج یې ونشي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی دغه مې اوګه ده نور اولادونه مې واړه دي خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه
دا دې زه پر دې کاغذ د متادینو د علاج شفاخانه پته درته لیکم هلته بوزه اوس لا نشي ډیر نه دی زپله علاج ډیر ژر کیږي کډیر وخت ور باندې ووخت بیا به علاج ګران کار وی خو یوه بل خبره ته هم پام وکي
کومي خبره ته ډاکټر صاحب
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري باید اجمل خپل اراده وکي چې تر دې وروسته نشه نه کوي
ولا څو ويم دنو په دې پورې اړه لري
ډاکټر صاحب زه نور لدې غم لړلې نشې څخه بیزارم که زه خبر وای چې نشه مې دوره په تکلیف کوي ولا کوم یې لا نوم اخیستای وای زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.